و وضعیت در افغانستان صحبت کردید و تحلیل کردید. تشکر از همه شما. در ادامه این برنامه با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کوري چې افغانستان لپاره د امریکا په خونه استازي وایي چې متحده ایالات پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي خو پاکستان د خپلو ګټو په خاطر د فشارونو تغاړه نګدي. دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د ولسمشر پر توګه ملت ته خپل ورستۍ وینا کې د نړیوالو مسلو او په خاص توګه د اسلامي دولت یا داعش پر ضد ډلې پر مبارزې څرګندونې کړې دي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ننګرهار چارواکي د یوې درنې چاودنې خبر ورکوي. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې 1000 کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي. او د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری ته سیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده. د ننګرهار د ولی ویان عطاو الله خوګیانی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د چاودنې له امله دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، خو ویل کېږي چې ممکن د تلفاتو شمیر تر دې زیات وي. تر اوسه د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې 1000 کیلوګرامه پروسس شوی هیروین ترلاسه شوی دی. په دغو عملیاتو کې چې د هلیکوپټرو په هوایي ملاتړ یې 3 ساعته دوام وکړ، یو تن له 100 میله وسلې سره نیول شوی. د بدخشان د والی ویان احمد نوین فروتن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې عملیاتو په اړه ولایتي مسؤلینو ته هم خبر نه ورکړ شوی. د کندهار والی وایي چې د دغه ولایت د دهلی د بند په پروژه کې سباندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی. ډاکټر همایون عزیزی پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دهلی بند د لومړی برخې کار بشپړ شوی چې شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی. د عزیزی په وینا د دوی د محاسبې په اساس د دغه بند لومړی تخنیکی برخه چې عمومي برج، نوې دروازه، یو پاور هاوس، نوی تونل، د اوبو سلور دروازې او د بند عمومي دستګاه لپاره تعمیر جوړ شوی د یاد شوی مالی لګښت سره مطابقت نه لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 8.5 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 418 افغاني. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. باراک اوباما دا سرګندونې سات مخکې د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل ورستۍ وینا کې چې د کانګرس غړي غونډې ته تر سره کړه وکړي. نوموړي وویل کانګرس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه جدي وي، نو باید د یو پریکلیک د تصویبولو لاري د ته رسمي اختیارات ورکړي.
له یو کال نه زیات کېږي چې امریکا د څه د پاسه شپېتو هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې د داعش مالي منابع ختم کړي، د هغوی پلانونه شنډ او د تروریستانو د لېږد مخه ونیسي، موږ د هغوی مشران، وسلې، روزنیز مرکزونه او تیل له منځه وړو.
ولسمشر باراک اوباما وویل داعش باید په نښه شي، جړې وېستل شي او له منځه یوړل شي. له ایران سره د اټومي موافقې موضوع ته په اشاره سره باراک اوباما وویل په دغې موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. سپینې مڼې د ترکیې په استنبول ښار کې پرونۍ حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. ترکیې چارواکي وایي ټول هغه لس کسان چې د سې شنبې په ورځ په دې ځانمرګي برید کې وژل شول بهرنیان دي او د جرمني اتباع ښودل شوي دي. د دغه هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل په دې اړه وویل:
Ich habe heute sowohl mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu
Merman Merkel wa imanan da Turkiye la Sadr Azam Ahmet Davutoğlu aw la Smashar Recep Tayyip Erdoğan sar khabari wakri dwalu darawan sirano para malumat rakhal aw da Turkiye da hukumat aw khalq la lori khpal khabgan sargan kar pa hamde uraz mang germanan bayad da Turkiye khalq hev nakro cha par lapsi da turisti bridun hadaf garzi
Vergessen wir Deutsch
pa de bi khaki cha da Istanbul tarikhi shnajmat tasir ma pa Sultan Ahmet نومی سیمه که شوی پینزل لستان نور چپیان شویده چه دوی هم در دیر بحرانیان خودل شویده. پینتاگون وای ایران دوی امریکایی کخته نیولیده ده. پینتاگون وایان پیتر کاک ده سی شنبه پاوراز اسوسییتد پرس خبری آژانس سویلی چه ده کخته ده کویت او بحرین ترمینز لارکی وی چه لامریکا متحده ایالاتو سرای اړیکې پرې شوی وی. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په ژنوا کې د نړیوالو قوتونو له استازیو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د روانې جنوري میاشت په 15مه جوړیږي ترسره کیږي. د سټیفن دی مسوره دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برټانیې له استازو سره وګوري. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. جلال آباد ښار یوې خونړۍ ځانوژون کې 14 لړزولای دی. په دې اړه در سره ورستی معلومات شریکو. دا هم اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي وای پر پاکستان د امریکا فشارونه راضی خدا هیواد د خپلو ګټو په خاطر د امریکا فشارونو ته غاړه نګدی. د سنگین ولسوالۍ څخه بیزې شوی کورنۍ وای یا ورسره مرسته نه کیدی او شی ورسره کیږي. چارواکي او مسؤلان خپلو خلکو ته ویشي
پرچکشن استول دوی خود په خود سره تقسیم کړ سره پی جندل شناخته یا د خلاصو چالس نو مخیستی شاشل نو مخیستی مشتول ورزی حرکت وکړي.
ملت ته د ولسمشر اوباما د کلنې وینا مهمې برخې هم دراورو.
America has led a coalition of more than 60 countries. We're taking out their leadership, their oil, their training camps, their weapons.
دا نړۍ مطبوعاتو ته د کابل مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خبريږي.
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم خارونه ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یو پراخه او ښکلي دښته بدل کو چې د سړي روح پکې تازه شي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل نن په جلال آباد کې خونړۍ 14 شوې ده. چارواکي وایي 14 انتحاري حمله وه. همدا شیبه له جلال آباد د ازادي رادیو همکار شاه محمود شینوارې را سره د تلیفون په لیکه کې ده. شینوارې صاحب، کاوریدونکو ته د جلال آباد د نن ورځې د حمله ورستو جزئیات ورکړي.
ډېر زیات من دغه ځانوژن کې برید د نن شاوخوا 9 بجې د پاکستان کنسلګری ته نږدې په عمومي جاده باندې چې دلته د دارالمعلمین یو ورته شخصي ښوونځي او ودانۍ هم دي. په دغه ساحه کې د پولیسو پر انجن باندې یو لومړی ځانوژن کې برید شوی دی. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ځانوژن کې برید کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي او دوه ټپیان دي. او یو تن چې د نوم له خودل اداره کوله هغه ویل چې په دغه تیخه کې څلور پولیس هم وژل شوي دي. د دغه تیخ وروسته څو شیبه په سیمه کې رامي او ویل کېده چې یو تن وسوال چې پاکستان د کنسلګری ته نږدې ساحه دغه ته زیاتېدای شوی دی او دغه ساحه د شکل باندې وه. وروسته امنیتي ځواکونه د ملي اردو ځواکونه هم سیمې ته راورسېدل. اوس کې په سیمه کې امنیتي ځواکونه ګډ امنیتي ځواکونه موجود دي او د هغه ساحه کې ډزې هم اورېدل کېږي. روسی دی زیات لا امنیتی چارواکو په ډیر نه دی ورکړي.
شینواری صاحب، آیا تر اوسه چا د دولت کومې مخالفو وسله وال ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی چې ویلي دي کنه؟
نه، د دغه نني پیښې مسله تر اوسه پورې هیڅ وسله وال ډلې په غاړه نه لري، چې تر اوسه پورې رسنۍ ته پر لاره کوم څه ویلي دي.
آیا د سي چارواکو سره کتا سي غږیدلې چې هدف الته افغان امنیتي سرتیری د پاکستان قونسلګری کا څه شی هدف چیو د دې حمله؟
کوم مسئله کې چې د ځانوزین کې حمله شوې ده، دا عمومي ده، د پاکستان کنسولګری نه لري ساحه ده، د پولیسو په اورینډر باندې شوې ده. خو ویل دي چې دا همدغه پیښې رامنځته کېدلو سره مهاله یو څن وسوال د پاکستان کنسولګری په طرف باندې سره ده، ولته پر شوې ده چې کېږي چې د پولیسو په جامو کې ده. نو دا لا معلومه نه ده چې دغه وسوال حکومت ساحه کې ده او د هدف
ډېره زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینوار او چې د جلال آباد ښار د نننۍ ځان وژن کې چاودنې په اړه وروستي معلومات در شرح شریکول. د جلال آباد چارواکي وایي چې د حمله شاوخوا نه بچي په خار کې د پاکستان قونسلګری تنزدې په یو عمومي سرک شوې ده، چیرته چې خونځي دي او عام خلک په کې تګ راتګ لري. تر اوسه پورې ویل کېږي چې دوه ملکی کسان وچل شوې دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د غرست په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي. موږ هڅه کوو چې د دې بریټ پړه در سره وروستي معلومات شریک کړو.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت پړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دی ښې. دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړی ده. ښاغلی خلیلزاد ویلي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذو هیوادونو لخوا هم لا ډېرو فشارونو ته اړتیا ده. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره ورسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکو د باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولای شي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خوای پاکستان د خپل ګټو په پام کې نیولو سره دغه فشارونو ته غاړه نه دی شي.
مادر
شک نه درم که امریکا فشار اورده بوله. دوی زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې رون اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپل ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لوی هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی، د خپل مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. شغلی خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي.
د قسمت افغانستان هم پاکستان
ته د افغانستان په اړه هم زماله نظر پاکستان تر اوسه د یو غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا په ګډوډي کې وساتي، ځکه د افغانستان پښتونځو کې ځان ته ګټه ویني. شغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه، بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سې شنبه پر ورځ په پیکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سیشن بپروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبت نتایج لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیز غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون تر سره شو. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه شي. که هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني شدل سوی دی، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر و د خلافیو ته پکتو تر ډیره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
دا سنگین ولسوالۍ څخه به زیات شوی کورنۍ وای یا د مرستې ورکول شي او یا د هغه کسانو نومونه ورکړي چې دوی پر سر مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو له امله د هلمند د ډېرو ناامنه ولسوالیو په خاص ډول سنگین څخه زرګونه کورنۍ به زیات شوي چې د مرستو ادارو سره لا هم د دې کورنیو دقیقه شمیره نشته. د هلمند مهاجرینو رئیس هم ستونزه منی وایي چې په ډېرو مواردو کې وکیلان او قومي مخور د دوی په کارونو کې مداخله کوي چې د دوی دغه کار مستحقو کورنیو ته د مرستو انتقال کې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه لسیمه زموږ همکار الیاس دای ریپورت لري.
د سنگین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بيځای سو کورنوي شمیره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو نامنو او جنگون لامل زرګونه کورنۍ بيځای سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د وسنیو نامنو څخه تازه بيځای سوي یو شمیر کورنۍ چې د خبريالانو ټولنې ته شکایت راغلي وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه کومې مشرانو او مخور ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بې ځای سو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښي دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د دې د نوم نشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلی چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راسته تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرونو واره لول واه بده نه تاسو سره کښېنې موږ چې کښېنو ستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ سره پی جندلې شناخته یا د خاله زوی چې الله ستنو مخېستي شاشل نو مخېستي موږ ته ورزې حرکت وکړ او هم موږ ته خدای وکیلان دې وته سنگین وکیلان.
د سنگین دغه اوسیدونکو وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو هدي عقل دغه کسانو نومونه دې په ډاګه کړي چې د سنگین د بې ځای سو او بې وزلو کورنیو پر سر مرستې اخیستې دي. دوی خبرداري ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بې ځای سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی دوی ته دې وښيي چې خپل لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکو ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بې ځای سو او بې وزلو کورنیو ته ورسیږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلوم چې څوک دا څوک دي دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کوي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته دغه سړی راغلی د اولس پر نامه مرسته وړې ده دغه سړی تاسې موږ ته رامعلوم دی. تعمیرونه چې لري هغه سمنزله او چار منزله چې لري هغه ته رسیږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د ماجرون در ریاست څخه وسرچینه د نوم نشودلو په شرط وای هغه ولس نه پریز کمیسون چې د مستوک او بيزاسو کورنوي حق او نه حق معلوموي په دې بيدالتیو کې لاس لري. سرچینه وای مرستې د کورنوي پر ځای اکثر وخت ځکه کومي مشران ته ورکول کیږي چې د کمیسون غړو ته وانډ ورکوي او نور امتیازات خپل جبرن ته چوي. د هلمند ماجرون رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسون کې د درغلیو په اړه څه نه وای خدامنی چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو پر سوولو کې ستونزې رامنځته کوي.
مګر هم دلته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړو مقامات ته رسکیږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسیږي. بالخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي بیا داسې دي چې دا د سنگین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. مګر هم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ دی یا د کمیسون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوویل د سنگین د بې ځای سو کورنیو دقیق شمیره نه لري خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوې او ژر به مرسته ورته ورسیږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نه سي کولی د بې ځای سو کورنیو اصلي شمیره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بې ځای سوي دي چې د مهاجرینو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بې ځای شویو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندوی ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د خبرونه په دې برخه کې له اجمل تورمان څخه ورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څلیکلی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپل نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد د څلور اړخیزي غونډې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په مطلب کې لیکلي د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزي چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کولو کابل ته تر راستنېدنې وروسته ویل چې د سولې د خبرو بهیر یو اوږد بهیر دی او څلور اړخیزه غونډه درې پړاوونه لري. کابل پوسټ د خغلی کرزي په حواله لیکلي چې لومړی پړاو د خبرو تر پیل مخکې پړاو دی، دوهم پړاو مخامخ خبرې او دریم پړاو د عملي کېدلو دی. کابل پوز د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت د استازي او د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي له خولې دا هم لیکلي چې افغانستان په دې اند چې موږ د سولې په برخه کې یو فرصت لرو او تر دوه راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان خلک یو بدلون وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې آیا طالبان به دا ځل سولې ته غاړه کېږدي؟ د مطلب د لیکونکو په وینا د طالبانو سره خبرې هر وار له ماتې سره مخ کیږي. کله د امریکا لخوا د افغانستان د حاکمیت په پام کې نه نیول، کله د طالبانو د ویشل کېدو او همدا وړه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خبرېدلو سره د غلړې له خړ سره مخ شو. په مطلب کې د افغان کارپوهانو لاندې د مسلې ته داسې کتل شوی چې لومړی باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد جوړونه وشي. د مطلب د لیکونکو په وینا ولسمشر په دې برخه کې کار کړي او نتیجې هم په اسلام آباد کې همدا جوړه شوې څلور اړخیزه غونډه وه. هیوا دولتي ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ غړي په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې ټاکل شوې راتلونکو نه په کابل کې د افغانستان د سولې پاړه دوهم څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. هیوا د کلی ولسمشر غنی ولسته ډار ورکړی چې سولې بل پیاوړی دریس کوي او پکې به ملي ګټې او د نړیوال ټولنې په مرسته ورستۍ لاستراوړنې له پامه نه غورځول کیږي. د هیوا د سر مقاله لیکونکو په وینا سولې د ولس اساسي غوښتنه ده، هغه سولې چې د ملت د اسلامي ارزښتونو لمخه مقدسه بولی او ورته درناوی کوي. خو د سر مقاله لیکونکو په وینا ملت په دې هم ټینګار کوي چې دا مقدسه سوله ده د مغرضو کړیو او په تیر بیا د تاریخي دښمن لخوا نه زیانمنه کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې ولس د سیمه او نړۍ په هیوادونو په ځنګړي ډول د څلور اړخیزي غونډې دوه نورو لورو امریکا او چین نه غواړي چې د افغانستان د سولې پاړه د خبرو دروانو هڅو د بری په هدف لا پاکستان تضمین واخلي.
د امریکا ولسمشر نن د متحده ایالاتو کانګرس ته خپل کلنۍ چې ورسنۍ وایناي ده د ولسمشر په توګه واورول د داخلي موضوعاتو ترڅنګ پرنړیوالو مسایلو کې د اسلامي دولت ډلې عدایش او د تروریزم د ګواښونو پړه سرګندونه وکړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه عظیمی په ریپورت برابر کړي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګرس ګډي غونډي او ملت ته د خپل ورستي کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لمړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نشه کول دي. نوموړي د داعش او القاعده په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ للارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نموړي د وینا پر مهال زیاته کړ چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یولي مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړ موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متاسبین چې باید په نشه کړل سي او لمیانځ یوړل سي. اوباما زیاته کړ چې د امریکا بهرنی تګلارې باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al-Qaeda.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي. خدا پر دې ځای نسی درېدلای. د داعش پرته به هم په منځنی ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځنی امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي. نور د نژادي کړکیچ او قحط ښکار کېدلای سي چې د کډوالو نوې څپه به وزې شوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور ګوري. نوموړي زیاته کړې چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د لمیان زړولو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربیره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښته اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړ چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر راټیټه شوې ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا کونړ اوسیدونکو وای دوی د سولې څلور ارخیزو خبرو ملاتړ کوي. خلک وای کچیر ته ټول هیوادونه او طالبان پرېختونې ډول د سولې لپاره کار وکړي نو هم په افغانستان او هم په پاکستان او هم په سیمه کې جګړه ختمې دی شي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له کونړ رپورت برابر کړي.
د کونړ یو تن اوسیدونکو اسمت الله اقتصادي ازادي راډیو ته ویل افغانان نور له جنگونو او غوژنو ستړي شوي. د سولې په نوم چې هر حرکت پیل کیږي دوی ملاتړ کوي.
دا خبرې ډېرې خې دي کچېری په حقیقت سره ویل او عمل یو شانتي. دا خبرې ډېرې مثبتې خبرې دي او زمونږ د افغانانو لپاره په ګټه دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیر وای په خبرو کې صداقت او اخلاص مهم دي. باید چې امریکا، پاکستان، افغان دولت او طالبان پر اختونی ډول د سولې د پاره کار وکړي
نو ان شاء الله چې سولې د ټولو مملکو د پاره د خیر کار دی. خو چې د صادقانه ګامونه پکې پورته شي او صادقانه خبرې وشي په دې کې او زموږ وختن هم دا ده چې رب العالمین صلح راولي او نور د دوینو سیلاب په افغانستان کې په ټولو مملکتونو کې پای ته ورسیږي. افغانان به خصوصا افغانان په آزادانه سره خپل ژوند وکي. د طالبانو نه او د هم د حکومت نه می غوښتنه دغه ده چې دی په خپل منځ کې دا خبره صادقانه وکي او د افغانستان د مظلوم او دردیدل ملت نور و نه زوريږي، نور و نه دردیږي.
د ولایتي شورا غړي مریم ساپي وای د ټولنې د نورو خلکو په پرتله زیات زیانونه خزي ویني او له ټولو زیات زوريږي نو سولې ته هم له نورو ډیره اړتیا لري.
سولې هر ته ډیره مهمه ده. زمونږ مور جنه مورم کړي دل د خور خور کړي دل دا مطلب دا ډیر زیات مشکلات دي په زمون په کونړ کې په افغانستان کې. وای چې دا سولې راشي دا هر څه ختم شي. د دې نه زموږ دا وختونه چې دی په خپل کې اتفاقو کې اتحادو کې خپل کې سهوله وکړي.
دوی وای په تیرو کلونو کې هم د سولې په نوم غنی غونډي جوړ شوی خو د سولې هر پروسه کې پاکستان او نورو هیوادونو خپل ګټې لټولې دي او په افغانستان کې د سولې راوستلو په ځای جنگ ته دوام ورکړي دي.
چې پاکستان په خپل خبرو کې صادق نه دي، همیش چال او فریب کوي. نو دا هم پوره اعتماد او باور خبره نه ده چې دوی به یعنی صادق وي او زمونږ سولې ته او زمونږ دغه ته به ژمن وي. افغان حکومت ته هم دا پکار ده چې طالبان سره په خپل رابطه ټینګ کړي. طالبان په خپل شوند دي وطن بچی دي، د دې وطن په ټولو حالاتو باندې خپ پیږي، خپ سیاسي آگاہی لري. دوست باید پیژندلې، دشمن پیژندلې، د پردو اهداف لپاره ونه جنګيږي او د افغانانو سره سولې ته حاضر شي.
خلک وای په هر ځای او د هر چا له خوا ک په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره هڅې کیږي. افغانان ورته خوشاله کیږي او مثبت پایلو ته سترګې پلاروي. خو د سولې خبرو پورې د افغان ولس تړلې هلی کله هم د ګوندیو، کله د نړۍ د زبرځواکونو او کله هم خپل د یو شمیر افغانانو لخوا تعالی ترغه کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کمال شاه هغه د کندهار څخه په خپل سمس کلی کې د سولې په اړه کې پر پاکستان باور کول د په خبره احمقانه کار دی او د شرم خبره ده چې پاکستان په سپینسترګي د افغانستان پر خاوره ګولۍ وروي او افغانان دې ترې د ښې هیلې ولري. عبدالقیوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکي د پاکستان په خبرو مخه تا اوسي او د الله پر کلام باور او یقین وکړي چې ان شاء الله د په خبره کامیاب به اوسيږي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکي یو میاشت کېږي چې په هلمند کې برق نشته او د هلمند خاریان له مشکلاتو سره مخامخ دي. حاجي امیر خان به د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه په خپل اس ام اس کې وایي موږ د سولې په ارتباط کومه غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي زیات امیدوار نه یو ځکه چې طالبان اوس روسانو او د هغو پخوانیو متحدانو سره لاس یو کړی او د افغانستان جنگ اوس د روس او امریکا جنگ ګرځېدلی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وخت دی چې زموږ همکارای درته وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده چې د انتحاري حملې له امله دوه تنه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځنګړي عملیاتو کې سباندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی نن په ژنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازیو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د روانې جنوري میاشتې په 15مه جوړیږي ترسره کیږي.
جوړون کې ترشتہ مرسل
د کور کلی خبرونه ته خرغلی. کچری مریش باندې یا نورو داسې مراسم ته چې ډیر لګښت غوړي لمخ کې نه دي څوک ورنه لخوا یو څه پیسې ټولې شوي وي کومې هیګنې لري.
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي. نو دغه به هغه رواني فشار د لمنځوړلو یو ښه طریقه وي.
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضروري دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي.
تو خېګم تاو ته جامع غوندم کله چې د باندې راوځم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي.
درنو اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک ډیر کم عاید لري. دغه مخدې په وخت کې د تهران میچ پیسې لکوم کړی لچای وغړي. د همدې ستونزې د حل لپاره په زینو سیمو کې څو کسان سره یوځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې رامیاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به. لدې پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په پیل کې د پغمان وسنګي محمد داوود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي. څه خاصه په دې هواد کې چې داسې دودونو ډاک هواد د تقریبا هغه باندې چې مړای وشي یا لک روپۍ یا زیات یا کم هغه په هیڅ صورت نه لري. طبعا داس یو شی ته ضرورت لري. زین شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامی کړی دي. الزامی خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې موږ خپل په ځان باندې فرض کړی دي. نو کبه چیرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجون هم په ټولنه کې موجود دي د ته من حیث د فرض وکتل شي نو بیا ستونزه سوچاند زیاتی. نو دغه به هغه رواني فشار د لمنځه وړلو یو ښه طریقه وي.
که چیرې هغه کسان چې بې وزلي دي له مخکې نه پیسې سره ټولې نه کړي، نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چا نه قرض مه اخلي، باید هغه بیرته ورکړي. نشي کولی چې تر هر وخت پورې وغړي هغه قرض له ځانه سره وساتي. اتحادیه کې لس لس روپۍ که سړی هفته کې واچوي، هغه لس روپۍ د هر نفر ډېرې زیاتې پیسې کېږي. کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې یو مشکل ورته مخکې ته راسي، نو هغه هېڅ مشکل نه لري، زه خپل اتحادیه نه پیسې لاسته راوړي او بله هېڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي.
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي کله چې ښادي، غام یا نور مراسم وي، نو دې ته یې اندېښنه نه وي چې خرڅ او مصرف به څنګه برابروي. د کابل اوسېدونکی سید ملبر ته وایي چې دوی څو روپۍ څه ډول سره ټولوي، او مخکې له دې نه چې دوی په خپلو کې پیسې نه ټولولې له کومو ستونزو سره مخ وو؟
مثلا سل سل روپۍ، پنځوس پنځوس، پنځه سوه، زر، دا پیسې ټولېږي ټولېږي. ضرورت ورته پیدا شي، هغه سړی واده لري، هغه سړی مړی ژوندی لري، کولی شو چې له دغه ځای نه هغه سره کومک وکړی شو. وایینده هغه بل چاته احتیاج نه شي، بې کفنه مړی پاتې شي او ژوندی یې واده ونه شي کړی، هغه بې وزات وي، پیسې نه لري. دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت دي. مخکې هغه به داسې کېده چې دا پیسې به م ټولې نه کړې، هر چاته به په دې کلي کې به یو مستعد وای چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې. د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو، هغه به ته یا به یې له چا نه په سود راوړې، یا به یې له چا نه په قرض راوړې. هغه به داسې ورځ چې ادم مړی به خاک سه پنځه ورځې لس و یو میاشت به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیوه چې زر کړه دې ما پیسې را مجبور و چې د ځان کالي خرڅ کړی، مال یې خرڅ کړی، په کم قیمت یې خرڅ کړی، یا یې مځکه والا وه، مځکه یې کینولې وه. یعنې داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور و چې عقله یې پېښه تښتېدلی م هغه شی درلود چې هغه ورته یې په قرض د مړي یا د ژوندي ورکړه.
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې. عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې، د کور وسایل به یې راوړل، هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې.
یو انداز کوي، یو چونه کوي د پیسو د اجناسو، حتی غویان یا خوسۍ ورکوي، پسونه ورکوي. که څوک نقد پیسې لري، نقد پیسې ورکوي. خو تر اوسه پورې د زما تر وړکتو پورې چې زما په یادي اکثره بعض وخت به حتی ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه و، دغه ټایپونه و رادیوګانې و دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا څه شی لرل، یا سکې به یې لرل، پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل، هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یا کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه. معاصرتوب یې په دې کې و، فرض که یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې، یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې، پاتې کېده، ترانسپورټ به هم ضعیف و، دوی به دې لپاره هم پیسې لرلې. هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رسوه په همدغو پیسو. معاصرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده، مړی پاتې کېده، او دا د مړې پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی پلاني ځای پاتې شي. په دې وخت کې ډېر معاصر تمامېدل.
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره په کار وي، لکه لرګي او داسې نور شیان. نورې خبرې د بګرامۍ اوسېدونکی سالار راته کوي. هغه لومړی د پخوا پاک لغه کېږي.
پخوا وختو کې زه چې اوس یو مړی به اوسو په کوم ځای کې، په یوه کریه کې، بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار و، قرض به ورکولې، قرض به ورکولې، بیا پټی بګرامي ترې نیو، یا به یې مثال بیا کوم وخت هغه وګټلې ورته ور به کړې. خو قرض و داد به ورسره کړم، مثال که چا کفن به هم ورته کړم، که خیرات هم کړم، که هر څه و خپل کومک به ورسره کړي، چې لوسه به کېده. بیا به چې ډېر ناوسو د خیرات هغه مړی سکات و کفن و دا شی به ورته وکول، خیرات به بیا چې ورته وشي څه ده چې بیا وکړه. لاندې لرګي کومک ورسره کوي، مثال د هر څه کومک ورسره کوي. ژوندو پیسې کې خو مثال یو مسکین وي، هغه یو سړی پیسې ورکوي، بیا پټی به ګرو چلي نیسي، مثال بیا ورته یې مثال دا پټی خوري، همداسې سره چلوي، هغه بیا به داسې مزدوري وکړي، بیا بېرته داسې هغه پیسې خلاص کېږي، بیا خپل پټی خلاص کړي. خو مخکې خو نیستۍ وي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدرمن اوریدونکو، اوس چې هوا د ورځې لخوا څنګه ګرمه او د شپې سړه وي، نو اکثره خلک په تیره ماشومان ډیر ناروغه کیږي. تر ټول لوی علت یې همدا د هوا بدلون وي. نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي، هغه به راته وایي چې بچی څه حالت لري.
د یخ سسول تا خونې تودې وي چې د باندې به م را وویسته، یخې هوا به ووله چې ګرمي و په یخ کې کې کوچنی بس په دغې ال کې راسه مریض سي بس ته ځګر تخته سي ستونه یې راته بند سي ډېر خرپۍ کوي تبه یې سي دغه یار توده هوا چې سي بیا یخ هوا سي زموږ کوچنیان بس په دغه الات کې مریضان مریضاني.
خو ډېرې میندې بیا دا په پام کې نیسي چې په سړه او توده هوا کې ماشومانو ته کومې جامې ور واغوندي. د ماري او ورپسې زینب خبرې اورو.
داسې لباس وانه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریض شي، نه پنډي ډېر او نه ډېر نازک. د شپې د خوا به مې ډېر نه پټوله، ځکه چې ما دی ډېر پټولی دی خوله کول که ما دی بیرون راایستل د کوټې هوا یخه وه، کمپل پر واچوه، داسې کمپل به مې پر اچوه چې د یخې نه وساتل شي.
دغه ځای کې خو یخ هلته په کندهار کې یخ نه وو، اوس د بیا د هغه پنډ پنډ کالي شان ور واخیستل، اوس هغه راغوند پنډ جرابې ورپسه کوو، دا خولیانې ورپسر کوو، پنډ پنډ درشانې راغوند سي یخې ونه وي. د شپې به لاندې ښه پنډ نالي ور اچوم، ښه ده ښه پنبی پر سربېره ښه پنډ توس یا تلتک پر اچوم، په شپه کې دوه وارې درې وارې پټوم لڅېږي. خو اوس خو موږ د دې راغلي دغه ځای هوا نه رامعلومېږي، هلته په کندهار کې مو ایله کول مازګر خوا اوس لا نه ایله کوو، ډېر یخ او زکام کېږي.
که چیرې د جامو اغوستلو ته پام ونه شي، نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم ناروغه کېږي. ټوخېږي او سینه بغل وي، برېښنا د ورته ستونزې سره مخ ده. هغه اوس له ناروغۍ نه وروسته ځینې خبرې عملي کوي.
زه خپل البته لومړی باید زه خپل ځان څخه شروع درته وایم. ټوخېږم، تودې جامې اغوندم، کله چې د باندې راوځم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نه کړم یا هوا سړه او توده نه شي. په لاره کې بلاپوش اغوندم چې ما به د هوا بدونه لګېږي.
د خوست اوسیدونکي وکمه هم وایي چې اوس هوا سات په سات بدلېږي، نو په دې نه شو پوهېدلی چې کله سهار له کور نه راځو څه ډول جامې واغوندو.
کله چې دغه هوا سړه وي او ورو ورو د تودېدو په لورې ځي، نو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کوره ووځي نو دوی ګرمې جامې اغوندي. بیا کله چې بازار ته ځي بیا د دوی ګرمي کېږي، نو بله ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی د سهار لخوا ګرمې جامې وانه غوندي. نو زه هم دې سره مخامخ شوی یم چې مثلا همدغه شپو ورځو کې کله چې زه راغلم دفتر ته، ما ګرم کالي اغوستي او ځان یو ډول راته ښکاره کېده، ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالي اغوستي. بله ورځ چې ما نازک کالي واغوستل، نو هماغه وه چې زه یخ وهلم او ناروغه شوم. هغه څوک چې لږ نازک طبیعت دي او زر ناروغه کېږي، کالي واغوندي او د هغې سر باندې باید یو داسې یو ګرم کالي واغوندي چې هغه که هغه څه هم کې مثلا د هغې لاندې نور کالي ولري چې مثلا که ګرمي اوسي خپل بالاپوش ایسته کې وکولی شي چې دوی راحته وګرځي یا بازخار او بازار کې اوسي. دغه زما تجربه وه او نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زه هم وروسته له دې عمل پرې کوم.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries. لورپا تر امریکا
لغې اکشن
د انتخابي ګوډه اخلي.
یي حکومت ذمہوار دي چې نه لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں.
کیسه ساتي چې ګبشې میران.
ل آسیا تر اوسترالیا.
بیر.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، هيله ده روغ اوسئ او د ککړې هوا له خطر مو ځان وساتئ چې نه ساتل کیږي. خبرونه په یو درې کونجه میز پیلو او ګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي.
خو
خوږو اوریدونکو، نن مو خپل درې کنجامې ستاسو دغه ښاغلي رابللی دي. ښاغلی خارپاک صاحب، ښاغلی ډیران ګل صاحب او ښاغلی ریګي صاحب، ټولو ته خرغلاست وایم.
مننه مننه، کور ودان.
زمونږ د نننی درې کنجامې موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپه کېږي به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې ښاغلی خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسې او د ګوډي اچار خوږو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم، او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره اصلي ښار جوړ کړم.
ډیر ښه خارپاک صاحب. ډیران ګل صاحب، ته څه کار کوې؟
موږ غواړو ښارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلي ودان کړو، ځکه چې ښارونه د فساد مرکزونه دي.
اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی وران کړو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلي دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خارپاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه، بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ډیران ګل صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د خارپاک صاحب خبره تاییدوم، ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي، او غواړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کړو.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظریې تاییدوم. ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خارپاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو، دا معنی لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
ډیران ګل صاحب، تمام دا نظر لري؟
بالکل. که موږ کلیوال ښارونه وران نه کړو، ښاریان به څنګه پوه شي چې په موږ هم زور شته؟ زه ته ووایه.
تش دې همدې لپاره؟
څه نورې خبرې هم شته پکې چې بیا به یې کوم بل وخت درته ووایم.
اوریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی جنابان سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي، او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامته. دلته خو همداسې درواخله.
ډیران ګل صاحب،
زه هم د خارپاک صاحب نظر تاییدوم، ځکه تر څو چې دغه د ښار او کلي، کلي او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي، نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي.
ریګي صاحب، تمام دا نظر لري؟
اوه، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي. اختیا چې د کلیو او خارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی. که نه منئ نو دا واورئ.
پټاقه خورې کوژده دې مبارک سه. په خدای چې خبره سوم، نږدې ملي خوشحالۍ نظره درېدلی و.
ژوندې دی بورې جانې، تا ته دې هم کوژده مبارک وي. زړه مې و چې در شم، خو کورسونو دومره مصروفه کړې یم چې هېڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته دې موږ خوارانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته دې ما کوژدې ته رانغلې. که راغلې وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. هوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو ګنجشکاک ته داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
ګنجشکاک یې لا څه شی دی؟
یوه مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته د ما کوژدې ته راغلې وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه چې زه دا رانغلم، تم رانغلې خلاص په خلاص.
ځه صحیح ده،
اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې یې څه ډول هلک دی؟
هغې چاته چې خوښ مې وو
او یو خروار مسجونه او ایمیلونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عامر خان دی، ډېر ښکلی دی.
امیر خان خوندي
او ولې خاندي؟
تو خدای، تا امیر خان ته ښکلی وایې؟
ولې په امیر خان څه شوي دي؟
زه خورې د امیر خان د هغه شلغم پوزه ورکسي، هغه کږې چخړنې سترګې دي لکه چې نه وې لیدلې.
ته څوک ښیې؟
خو هغه د کلي د نایي زوی امیر خان ای درته ښیم. ته بیا هغه ته هم ښکلی وایې؟
اوف، د ما خو دې زړه وچاوده. هغه نه دی لیونی، د فلم هلک امیر خان درته ښیم، هغه د هندي فلمونو. ښه، اوس ته ووایه چې ته یې چاته ورکړې؟
زه یم د کلي یو ډنګ لوړ او اډور ځوان ته ورکړې یم. غټ غټ بریتونه یې دي او مورې وایي چې هر سهار یې په کوچو غوړوي. هغه وایي چې ایله یو پاو کوچې د بریتونو او ویښتانو بس شي.
یو پاو کوچ
او په خدای چې د تا بریتونه لري؟
نه لیونی، چې بریتونه یې وای پشکولې به مې وو.
نو داسې وایي چې هلک نه دی، نجلۍ ده.
بورې ملامته نه یې، فلمونه دې نه دي لیدلي، ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي.
بس بس، چې نوره به دې خفه کړم.
د شورا د غونډې جریان به مو اورېدلی وي، راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایه، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورحل کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب. اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي.
مننه رئیس صاحب، خدای دې راته ژوندی لره. خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري. دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي، که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و؟ محترم رئیس صاحب، موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو. همدا اوس مو غږ اوري او افتخار راباندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو. د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي. که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډېره زیاته ترقي وکړي، ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي.
وکیل صاحب، څه ویل غواړئ تاسو؟
هغه اصلي خبرې ته راشه. صاحب، اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي.
هو هو، همداسې ده، خو مطلب مو څه دی؟
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه. له ټولو ډېره ډېره مننه چې نما نظر یې واورېده. همدومره مې ویل صاحب، بس.
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده. چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي.
د
د نن ورځې کاری غونډه پای ته رسو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو ہم پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غلگرو زلو نیخ شو کنا دخا پیرو د وطن غلو شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وہ نو لمبے دل تا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا آپ دشمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دشمن جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
پختنو مینو چغی می اوری کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغی می اوری کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو وجود دورنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو وجود دورنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا